لایبۃ الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغه سیمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوی دی چې د محل پر رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتی او فکری اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدلي دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولی دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنی سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبان حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه عمل ته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بل خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جیلی بلل، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع سو هغه ایداتی سرچینه او مهمه چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهمه چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم ایداتی سرچینه او مهمه چوکۍ د دوی ترمنځ د اختلافات او بل امداسه د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهي د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرک او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي، مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره دي ملا هیبت خان ماوینین هم چې ملا هیبت خان دي وظیفې نه ګوخه کړي د ماوینیت نه ګوخه کړي دي داخله، او د عبدالحکیم شرعی غو حرکتو باندې هم د دوه ترمنځ جارو باز شوی و چې حکمتیار د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا کرزی ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډیر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي و چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفان د اتریش په بیان اخر کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو ان سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناست د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامی مخالفانو لمنځه د مقاومت جبهه وایي د ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میاخیل او احمد مسعود په شمول نوی تن افغان سیاستوال ورټول شوي، چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراټیک نظام په جوړېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بل ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه‌ای که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلان‌ترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع کنند. و ما سری او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان و برای دعوت داده شدن، خواسته شدن بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل به سر میبرد.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبان اختلافات ته به اشاره ویلی. سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا ل خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیان له پروسس سره یوځی شي. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا دغه سیاسي ناکامي بلل یو پر پخوانی او سیاسونو یو ور بیا غا کړی چې افغانستان تستانه شي، ځکه د په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې راځي کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستې غونډې د اعلامیه لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دیات پاو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي سیاست نه تیر سي، د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم به نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په زاید دي چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نزان سره درولي وای، بیا هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګه ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حسابونه کې د ناپاکو سره که موږ هم کینو، موږ هم سره ناپاک ښکار کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي، یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره چول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري. خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوتونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي، او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځن وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپل خوښه بدل کړي، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بل خو د طالبانو په هني وزارت د خوانځي او نارینه زده کوونکو ته نوی لایحه اعلان کړی چې پکې د ګیری پرې خودل پګړې وهل او هلکانی حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي، په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تیرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوې موندلې دي. نو موږ سوال چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځي او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګورې لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریکم اشاره وته وکم، پاره کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین ترڅنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته په کار ده، په کومو کومو برخو کې په کار ده، څومره ونډه د عصري علومو په کار ده، په کومو کومو برخو کې په کار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ اثر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلې کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارډ ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 45% په سلو کې لوړ شوی. راپور د غراز ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارډ ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیون ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدار از ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% په سلو کې ټیټ شوی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالی کال په لومړنۍ لس میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 2% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګري جوړی کې لري. د ډیرې کوخخ کړه چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان لاله صادرات ډیر کې خو تیر کال په دې برخه کې واځي درې سره نه پرمختګ شوه.
په دې کې شک نشته دی چې لتیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسنی واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلې دی، په اقتصادي برخه کې مونږه ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، را باندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه اوایي دالیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولې یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوې نوې ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلی شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډیر غټ دردسر وي.
او سم د اونۍ لند خبرونه او ټولنیز شبکې د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسی نه یو شمېر افغانانو آزادۍ رادیو تراپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. آزادۍ رادیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورم او پاړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورم بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې چور شوي او اور ورچول شوی دی او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان آزادۍ رادیو ته وایي نږدې 80 ټیلرې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباری افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زنداني کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو آزادۍ رادیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي. خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو آزادۍ رادیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبان حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو آزادۍ رادیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشاو بزنسونه لري. دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازینۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه د دوی رکشاوې بیولې دي او ضبط کړي هم دي.
دی کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشې دي. موږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی، یادې موږ د پاره د پلیټ او یادې سټیکر د پاره یو لار جوړه کی، ترڅو پر چې دا غریب خلک د خپل کورنۍ د پاره د یو مړی نه پکې د ټولولو د پاره شپه ورځ کارو کی ډیره مننه ورو تاسو
واجو وړ په سیستم باندې تاسو تقاضا د حکومت لرو چې موږ کاروبار په سیستم باندې خراب ده دا به برابر کې موږ ته تعهد موږ سره وو کې منځخه موږ ته معلومه کې چې هغه منطقه چې هغه کې خطر موږ ته نه بعض دي چې د غلو د دې شانو نه موږ هم تنگ راغلي یو نو اوس فعلاً موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې موږ رکشې را خوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجود دي چې دا اوس هم د په ډنډه ما ورکړې په کورو کې ولاړې دي لجب ما د یتیمانو ته زیاترو ته پیسې لیږلې چې وړو وړو دا شوی نه دی نه واړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید موږ ته خوشي کړي
که دولت مو به حساب خدی از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیز تر یک پلیت یا استکر به حساب دست به کار شوم به اینا داده شود که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم
او بلخوا افغانستان کې د بدرنی سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمه په مختلفو ولایتونو کې د تعزیری سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځې کې د څو خزو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي د طالبانو سره محکمه په یو خبر پاڼه کې وایي دغه سړی او خزی له کوره د تیختی غلا لواته او قتل په تورونو د فاریاب بامیان نیمروز تخار غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولی و چې پرې د تعزیری سزاګانو حکم تطبیق شوی دی د ستري محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 11 کسان په نیمروز 15 تنه په غزنی 3 تنه فاریاب 4 تنه تخار 3 تنه خوست او 1 تنه د بامیان په ولایت کې په درو وهله دی محکمې ویلي په درو په دی وهل شوي کسانو کې 4 خزی وچې له کور څخه د تیخ په تور په درو وهل شوي د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبال او انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویر هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبي پیښو ودانیزو چارو فضايي تحقیقاتو د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي دا روباټ طبي پیښو او اورلګیدنې کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه به په خپله کولای شي دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل سپری رنگول او نور اشاره هم کولای شي وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسورونه کامري او اپریټورونه هم لري که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونه نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري او افغانستان کې کسام سکل طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی د محمود اکرم پلار چې په خپل د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه د محمود پلار وایي له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدلی محمود په اته کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي هسپانوي فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2013 کال پورې میانمار کمبوډیا تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پونتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پونتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخته د غراز د بریتانیا یو پرانیستي پونتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخته په همدې سره د ننو مورز عمران غړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیروي
بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما تو آگانے درتا پرت وطن کے در پدر بچیا زمان مل رے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا دریا دیکنا خزرستال رے ساری بچ پزڑ تیرا بری گنا سوال نوم چل وطن تراشے پل بچو پل گلشن تراشے سمان لے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ہر روز اسکول تچزی وائی بے بے بابا بکلا رازی شخیریت نہ دے خبر شمز یگران خو برا لا لا رازی ستاد بچو پا مخ کتاب ورما ستاد تصویر ما پا بیا بیا گورما سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا خول تیر میں چڑی گرانا اختر خورا ہو ولد چینوے پور کے او کس ندی خندلی گرانا دڈو ڈے غم کے در پدر بچیا یہ مسافر آیا نہر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ہر بخیا دبی پسند کی بارا بری ڈکنا اللہ دے روغ لراز ما بچیا یہ مسافر یک تنہا بچیا سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما دعا گانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا